The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
هر اونی ل آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د آزادی رادیو د لوبو له میدان اونیز سپورتي خبرونه درنوریدونکو سلامونه او درنښت می ومني. د دې اونۍ په سپورتي خبرونه کې به واوري چې استرالیا د شپږم ځل لپاره 500 ورز نړیوال جام وګاټه. تر نړیوال جام وروسته د افغانستان ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ معلومه شوه. له هند سره لوبې کوي. د افغانستان د لیست ای سیالۍ او پایلوبه بوست لوبډلې وګټله. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې قطر او کویت ته سیالۍ بایللې دي. د کم عمره ځوانانو د کرکټ ملي لوبډلې په آسیا جام کې د افغانستان ملي لوبډله ګډون کوي او د خبرونې په دویمه نیمایي کې درته په نړیوال جام کې د استرالیا د بریا په رازونو غږېدلی وو. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، را سره پاتې شئ. پایله نړیوال جام کو استرالیا د کرکټ د نړیوال جام اتلولی ګټلې ده. د استرالیا ټیم په روان نړیوال جام کې لومړی سره خنو زلیدلې او د افغانستان په وړاندې هم په سختۍ بریا ته ورسید، خو بل اخره و توانید کوربه هیواد هندستان د جام په تر ټولو مهم سیالي فائنل کې مات کړی. سفیو الله ستانکزی په دې تړاو رپورت چمتو کړی دی.
د نریندرا مودی لوبغالی ته د کوربه هند لزګو نظر مینوال په دې تمه ورغلی و چې لوبډلې د نړیوال جام اتلولی خپل کړی، خو داسې و نه شول.
He'll come back for two. And Australia win the World Cup for the sixth time and in front of 120,000 people.
استرالیا وټوانی د شپږم وار لپاره د کرکټ د یوروزنیو سیالیو نړیوال جام وګټي. هندستان چې تر پای لوبي لماته پاته مختره غلی وو، د تمې خلاف په پای لوبه کې د 241 منډو نسبتا وړ هدف وټاکه. استرالیا په ځواب کې که څه هم د سار درې لوبغاړي ډیوډ وارنر، میچل مارش او سټیو سمیت ژر له لاسه ورکړل، خو د ټریویس هید او مارنوس لابوشین د اوږدې ملګرتیا له برکته تر هدف ورسېده. ټریویس هید 130 او مارنوس 150 مهمې منډې وکړې. که څه هم ټریویس تر بریا یوازې دوه منډې مخکې وسوځید، خو ګالن میکسویل د استرالیا لپاره د اړتیا وړ دوه وروستۍ منډې وکړې او خپل ټیم یې اتلولي ته ورساوه. د استرالیا د لوبډلې کپتان پټ کامنس وویل چې په خپلو همټیمیو باندې پوره باوري و. دا بریا زموږ د ورزشي ژوند لویه لاسته راوړنه ده. پوهېدم چې موږ ډېر پیاوړي هلکان ټیم کې لرو، نو دا هر څه ممکن و. دلته 130,000 کسان د سیال ټیم په پلوي ناست وو. هغوی ماتې نه وه خوړلې او ښې لوبې کړې وې، خو څنګه چې زموږ لوبغاړو لوبه وکړه فوق العاده وه. د کرکټ د لوبو افغان مبصر احمد فرهاد فدایی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل، د استرالیا د ټیم لوبډل مشر ښې پرېکړې وکړې او د ده په باور یوازینی ټیم چې د هند په ماتولو برلاسه ښکارېده هغه استرالیا وو.
دوی کپتان پټ کمنز د مخه دوی ته دغه کانفیډنس ورکړ. په نړیوال جام په پای لوبه کې لوبېدل، ټاس ګټل او د دې څو وروسته دا منل چې موږ ټارګټ چیس کوو. په خپل ځان باندې باور درلودل چې وروسته پر خرازي بال بلوم دیږي، چې هر څونه ټارګټ موږ ته انځا کیږي موږ هغه څه چیس کولای شو. نو دا په خپل یو ډیر د جرأت نه ډکه یو تصمیم ده.
د هندستان اکثر لوبغاړي هم په یاد تورنمنت کې خو ځلېدل. لدی ډلې په توپ وهنه کې ویرات کوهلی 215 په تمنډې وکړي او وتوانی د دې نړیوال جام د سیالیو غوره لوبغاړی شي. محمد شامی هم د وو لوبو لډلې د څلور شته وکټو په اخستو په جام کې مخکخ وکټ اخیست. د هند ملي ټیم سر روزونکی راهول دراوید ویل، هندي ټیم ډېرې ښې لوبې وکړې خو پایلو بکې سم عملونه کړای شو. په کوم کیفیت چې موږ دې ټورنمنت کې کرکټ وکړ فکر کوم استثنایی و. یوازې په پایلو بکې موږ ښه عملونه کړای شو. استرالیا ته مبارکي وایم، هغوی له موږ ښه و. استرالیا په دې اتلولۍ سره د خپلو نړیوالو جامونو شمېر شپږو ته ورسوه. دغه ټیم په 1980، 1999، 2003، 2001 او 2015 کلونو کې هم د کرکټ د یوورځنیو لوبو نړیوال جامونه ګټلي دي.
وروسته له هغې چې د کرکټ 500 ورځې نړیوال جام پای ته ورسید، د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ هم معلومې شوې. افغان لوبډله به د 2024 زیږدیز کال د جنوري میاشتې په 14، 14 او 15 نیټو د هندستان ملي لوبډلې پر وړاندې په یاد هیواد کې درې نړیوالې 20 ورځې لوبې ترسره کړي. د افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر امیر وایس اشرف په دې اړه ویلي، له شک پرته د 2023 کال د سیالیو د تنظیم او لاستراوړو لاړخه غوره کالو. زموږ تمرکز اوس پر 2023 زیږدیس کال دی ترڅو ملي لوبډلو ته پکې غوره سیالۍ تنظیم او د غراز له اداري اړخه هم ډېرې لاستراوړنې ولرو. نوموړی زیاته کړې ده باید ووایم چې هندوستان هیواد ته د دوی سفر له لاستراوړنو ډک دی چې په دغه سفر کې د یادې لوبلړۍ سربیره پر نورو راتلونکو لوبلړیو او دوه اړخیزو همکاریو هم خبرې اترې شوې دي چې زر به جزئیات شریک شي. کرکټ بورډ وایي یادې سیالۍ به په هندوستان کې د موهالی، اندور او بنګلور پر لوبغالو ترسره شي. باید وویل شي چې دا لومړی ځل دی چې افغانستان او هندوستان د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ لوبوي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډله د آسیا جام په سیالیو کې ګډون کوي. د افغان کرکټ بورډ اداري د یادو سیالیو لپاره 14 کسیزه لوبډله هم اعلان کړې ده. ټاکل شوې چې د یادو سیالۍ د عربي متحده اماراتو په قربتوب د راتلونکي ډسمبر میاشتې په 8مه نیټه پیل او تر 18مې به دوام وکړي. د افغان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې لوري د نومبر په 16مه د یادو سیالیو لپاره 14 کسیزه لوبډله اعلان شوه. پیلان شوی لوبډله کې نصیر خان لوبډل مشر، وفیولا ترخیل، جمشید خان زدران، خالد تڼیوال، اکرم محمد زئی، سویل خان زرمتای، رحیم الله زرمتای، نومان شاه آغا، محمد یوسف زدران، علام احمد، واحد الله زدران، بشیر احمد، فریدون داود زئی او خلیل احمد شامل دي. دغه راز حزب الله دورانه، علی احمد ناصر، محمد آصف، ناصر حسن، ادم خان او فهیم قسیمی په احتیاطي لوبغاړو کې اخیستل شوی دي. د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې به افغانستان خپل لومړی لوبه د دسمبر په 8مه نیټه له هندوستان، دویمه لوبه پر 10مه له نیپال او دریمه لوبه پر 12مه له پاکستان سره وکړي. د ویلو ده چې د افغانستان د کموم رضوانانو ملي لوبډلې په 2010 زیږدیز کال کې د آسیا جام اتلولي هم ګټلې و. د افغانستان کرکټ بورډ د لیست ای یو ورځنۍ سیالیو پیلوبه بوست زون وګټله. دغه پیلوبه د نومبر په 16مه نیټه د ننګرهار د غازی امان الله خان په لوبغالي کې ترسره شو چې په پیلوبه کې بو زون د امو زون ته د 129 منډو په توپیر ماته ورکړه. د پیلوبه په چا بوست ګټلې وو توپ وهنه وکړه. یاد لوبډله د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره په ټاکلو 45 خورونو کې 36 منډې کړې وي. درویش اسولی د بوست لپاره سلیزه وهله او بلال ترین به 8 منډې کړې وي. امو لوبډله چې د لیگ پړاو په سیالیو کې تر ټولو مخکې وو په پیلوبه کې 30 خورونه ولوبول، 200 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. لوبډل مشر یمین احمدزی او عبدالباقی د بوس لپاره 3-3 او سید شیرزاد 2 وکټې واخیستې. په یادو سیالیو کې درویش سلیم مخکخ منډه جوړونکی هم وو. هغه د 2 سلیزو پر مټ 492 منډې کړې وې. دغه راز یمین احمدزی بیا د ټوپاچونکو په ډله کې تر ټولو مخکې وو چې شل لوبغاړي سوځولي وو. د امو لوبډل مشر عبدالمالک بیا د ټول ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله او وکټ کیپر توپ وهونکی اساق رحیمی د ځوان لوبغاړي په توګه ونومول شو. د ولده چې دا د لیست ای سیالیو شپږم پړاو او بوس د دویم ځل لپاره یاده پیلوبه وګټله. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د نړیوال جام د مقدماتي سیالیو په لړ کې 4-0 له کویت ماته وخوړه. دا لوبه د سعودي عربستان په دمام خار کې وشوه. د 2018 کال د فوټبال نړیوال جام د غوراوي سیالیو د مقدماتي دور پر مهال په شاوخوا 10 ورځو کې د افغانستان دویمه لویه ماته ده. افغانستان تر دې مخکې د نومبر په 14مه د قطر له فوټبال ملي لوبډلې اته پر یو ماتي خوړلې و. د افغانستان د فوټبال لوبډله په دې وروستیو کې د ځینو لوبغاړو د لانجو په خاطر لستونو سره مخ ده او د پخواني کویتي روزونکې تر ایستلو وروسته فوټبال فدراسیون انګریز سر روزونکې اشلی وست ووډ د ټیم د روزنې لپاره ټاکلی دی. د افغانستان اکثره مخکښ او تکړه فوټبالران د فوټبال د فدراسیون په مشرتابه تور لګوي چې په مالي فساد کې ښکیل دي او په همدې خاطر نور ملي ټیم کې نه لوبیږي، خو فوټبال فدراسیون بیا دا تور نه ردوي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د خبرونه په دوی مینیمای کیو دلته درته د کرکټ په تر سره شوی په 200 نړیوال جام مرکه لرو. تر ډیره د استرالیا د بری پرازونو د هندي لوبډلې د ماتې په لاملونو غږیدلیو. د خبرونه میلمانه مو په خوانې لوبغاړه باطن شاب دریمزه او د کرکټ لوب شنونکې فرهاد فدایی دي. نور په مرکه کې ووري. فدای سپتا سره ته وای چې په دې نړیوال جام کې د کوم لوبډلې مینوال وی او آیا دا سوچ ته درلود چې استرالیا به یو ار بیا د 500 نړیوال جام پایلو به وګټي؟
سلامونه سایل صاحب تاسو ته، عبدالرمزي صاحب تاسو ته، او تاسو ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته واضح خبره ده چې د افغانستان د کرکټ ټیم مینوالو او غوښتل مو چې افغانستان ټیم پکې لوبې وګټي. الحمدلله افغانستان پکې 4 لوبې وګټلې. همدغه استرالیا ته افغانستان ډېر ټف ټایم ورک او تقریبا موږ ځینې لوبه ګټلې ولا، خو موږ دا خبره هم مخکې کړې ولا چې که چیرته هند ته یو ټیم په هند کې شکست ورکولی شي هغه استرالیا ده. او همداسې اوسو چې آسٹریلیا سے کله ناک آؤٹ سٹیج طرح سی، نیمه پایلو بھی طرح سی، پایلو بھی طرح سی، دوی څنګه سے تاسو مخکې ورته اشاره وکړه په ځان باندې باور بیخی ډیری او د هغه په ځان باندې باور او د څلور کالو د زیار نتیجه دی چې دوی نیمه پایلو بھی او پایلو بھی گٹی. نو زما د خپل خوښې لوبډله خو افغانستان دا افغانستان وا په دې نړیوال جام کې، خو هغه پسې چې چانه متوقع کېدله چې هند ماتولی سی هغه آسٹریلیا والا.
عبدالرمزي صاحب نن به دی اتمن پایلو به لیدلی وي، دغه سی پایلو به تمه درلوده چې دغه سی تر ډیره پوری یو ورخیزه پایلو به تر سره شو، همدا سی فکر دی کاوه چې یو ورخیزه پایلو به وي؟
سلامونه سید صاحب تاسو ته، فدای صاحب ته، او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیک عید وایم. دا فائنل په واره کې خو یو مخکې خلکو داسې پریډکشن کو چې انډیا ټول میچونه چې کم رقم ګټلی وو هغه تقریبا ټول میچونه ون سایډډ ګټلی وو، خو لکه فدای صاحب چې مخکې څنګه ویل چې آسٹریلیا په بغیر له دې چې په خپل کنډیشن کې خدا نور کنډیشن یا نور هیوادونو کې چې دوی کم لوبې کوي هغه هر وخت هر ټیمونو ته دغه سی یو ټف ټایم ورکوي، حتی د ګټلو قابلیت لري. او آسٹریلیا چې سره کم کم بیک وکړه وروسته د شروع له دوه ماتو څخه وروسته چې هغوی رقم هغه کمبینیشن جوړ سو هغه د کمبینیشن جوړېدو وجه وه چې دوی دغه سټیج ته تر فائنل پورې راورسېدل. که تاسو وګورئ که دوی د ساؤت افریقا سره کم میچ وکړه په یو ټیم کې دوی داسې رای سار کړي وو داسې معلومېده چې ساؤت افریقا دوی بیټ کولای شي او تقریبا دې ته نږدې وو، خو دوی چې سره کم کرکټ کوي، دوی کپتان چې څنګه هغه لیډنګ فروم د فرنټ کوي، او دوی په ټیم کې چې بیخي واضح چینجز راغی هغه د ترایوس هید بیرته راتګ څخه دوی په ټیم کې واضح یو چینجز وو. نو دغه داسې نه و چې دغه هند بیخي داسې یا ایڈوانٹیج لرودو دی گٹھو لنا آسٹریلیا چی تر فائنل راغلی وردی مخیری آتی میچونو چو مسلسل ہو گٹھل دائن ہم میچ سو چو مسلسل ہی گٹھی نو چی آگر یا دسی او ٹیم دا آسٹریلیا کتا سو ایدوی پاس ہسٹری ہو گو رہی پا دوی پا سیمی فائنل او فائنل کی ما تاول دیر سخت دا فکر کوم چی دوی یو زل پا فائنل کی ما سیوی دی آگر دی 96 ورڈ کپ ہو چی سی لنکا پا پاکستان کی چاکم ورڈ کپ ہو سو آل تیم مات کڑی ہو. نو دی آسٹریلیا پورا کمپلیٹ ٹیم دا ایدوی دی کرکٹ دیر پورا ہسٹری لری او پورا یو کمبینیشن سره راغلی وو.
ام دغه سید فدای صاحب په دې پایلو بکی په ځانګړي توګه هغه څه چې ډیر زیات خلکو فکر کاوه هغه کراوډ تر 100,000 ډیر خلک په لوبغالي کې نندارې ته ناست وو، حتما د غمر شور چې په لوبغالي کې وي دا په مقابل ټیم تاثیرات کوي. خو تیر چې کله پاټ کمنس رسنیو سره خبرې کولې هغه دې خبرې ته یادونه وکړه، خو وی ویل چې زمونږ دغه سی لوبډله ده چې دا به ثابته کو چې مونږ تر تاثیر لاندې نه راځو، دا رښتیا هم اډوانټیج او د دې ترڅنګ کراوډ تاثیر لري په مقابل لوبډلې نننۍ پایلو به خودل چې تاثیر نه لري؟
کراوډ به له شکه څه تاثیر لري، خو بیا تاسو راځي او د استرالیا په اړه خبره کوي او بیا دا وایي چې آسٹریلیا بیخي جدا کرکټ کوي، بیخي جدا کریکټر ده او دوی ډیر پیاوړي دي او په ټوله کې دی خپل کانفیډنس په هیڅ وجه د لاسه نه ورکوي. ګوري دوی کپتان پیټ کمنز د مخه دوی ته دغه کانفیډنس ورکوي. په نړیوال جام په پایلو به کیلو بدل ټاس ګټل او دغه څو وروسته دا منل چې موږ ټارګټ چیس کوو، په خپل ځان باندې باور درلودل چې وروسته به پر خرازي بال بلوم دیږي چې هر څونه ټارګټ موږ ته انجیا کې دي موږ هغه څه چیس کولای شو. نو دا په خپل یو ډیر د جرأت نه ډکا یو تصمیم ده. کله چې تا کپتان دی تا لیډر تا ته دسی یو موټیویشن درکوي ټول ډګ اوټ ته ټول پلیرانو ته چې زه په تاسو باندې باوري یم، نو بیا زه فکر کوم چې هغه دی باندې څومره شورم سي هغه دوی بالکل اورینه او نن دوی ثابت کړه دی یو لکه څه ډیر مینوال دی کرکټ او ټول دی هند مینوال پکې ډیر کم دی استرالیا مینوال ول د شمیر سل نفر هم نه کاری دل پکې هغه کې هم دوی هغه خپل باور وخود او سلف کانفیدنس وخود او ټول خبره دی کپتان څه ده چې کله کپتان په ځان باندې باور لري په خپل لوبغاړو باندې باور لري نو نتیجه هم دغه د سې دومره غټ کراود هم به تاسو تر تاثیر لاندې نه راوړي برعکس دوی هغه تر تاثیر لاندې راوړل کورې د سې یو وخت راغی سې هم تقریبا نور لوب بایلل په هغه کې هم ټویټر کې او بنورو رسنیزو پانو باندې د دوی مخکینی لوبغاړو د غوښتل سی کراود باید دا گیو اپ ونه کی لکه لوب بس نه کی پری نه دی خپل ټیم په شاته ودرېږي خو څه پکې پاتې نه وو نو دا د سی استرالیا نه تنه نن د هند یو ولس لوبغاړو ته شکست ورکړ بلکې دا د یو لکو څډیر مینوال سی په کراود راغلی ولغوی ته هم پکې شکست ورکړ
یعنی یو له لوبغاړو تر یو لک زیاتو خلکو ته په لوبغالي کې ماتې ورکړم دغه سي صحنه او ننداره وا تر ډیره پوری ادریم زه سه به د لوبغاړي په توګه تاسو خو په نړیوالو لوبغاړو کې ډیر لوبېدلې ستاسو لاند د کراود څومره تاثیرات پی په یوې لوبډلې باندې او هم اډوانټیج یوې لوبډلې ته څومره د بریا چانس ورکوي خو یو شی به ډیر نه کوچی دا د آی سی سی ایونټو یعنی دلته تر ډیره پورې میدان یا وشتنځای د کرکټ نړیوالې شورا په خوخه جوړیږي د هم سایت په خوخه باندې جوړیږي اندغه سی به وي
سائنسر دی ہوم کراؤڈ ایڈوانٹیج ډیر زیاتی یو خدای چې ټول سپورټران دي شاته ولا خلک یې هغه تا مثال تا سپورټ کوي تا تا چری وہی تا مثال په ګراوند کې سپورټ کوي خو دا چې تا ایڈوانٹیج لري دا سی بیا تا لګ بیا تا سایډ افیکټ یې هغه د سی ایڈوانٹیج هم دا لري ځکه چې دومره کراؤډ ترمن لوب کول دومره خلک هغه کول او بیا چې تاسو باندې کله ته پریشر راځي کیږي هغه پریشر بیا په دغه وخت کې هندل کول دا سخت ده ځکه چې استرالیا ک تاسو قتل ک هند بچی تر انځونه کول نو دا کراود بچیر کو دی چغی وهلې کچې ته به دوی وکټ لاړې نو دا خپل پلیئر زم یو رقم هغه کیږي هغه ګوري چیر دومره خلک مونږ ته ناز دي دومره خلک مونږ هغه کوي سپورټ کوي نو د دوی لپاره کله کله داسې راځي یو وخت داسې راځي چې دوی دی هغه لوجن پریشرایز کیږي دی وکټ په اړه کزو وای مې وکټ خدای سی سی په خوخه جوړیږي ټول کنټریبیوشن دی سی سی په کې هند په دې کې هیڅ مداخله نسی کولای او نه پکې کوي
صحیح فدای سب په ورال په د نړیوال جام کې هن داسې کرکټ وکړ چې هیڅ تر اخره پورې ونه ویل چې هن به دغه پایلو به ونه ګټي څوک چې په کرکټ پوهېدل یا د کرکټ مبصرین وو هغه همدا اټکل کاوه چې هندوستان به د دې نړیوال جام ګټونکي لوبډلې وي خو په پایلو به کې هندي تو پوهون کې لپایلا تر پایه پورې تر ډیر پرشر یا تاثیر لاندې وو ولې دغه سي په ناک اوټ مرحله کې هن په خپل کور کې په خپل کراود کې دومره کمزور کرکټ ننداري ته وړاندې کړ
ساحل صاحب کرکټ کې څو موضوعات دي سیاغه باید موږ تاسو په نظر کې ونیسو د کراود خبره یا د مینوال خبره څنګه سي جناب عبدالرزاق صاحب ورته اشاره وکړه موږ تاسو خپل کتاب سے د قران کریم لو لوګه کې او آیت دغه کې راغلي دي سه دعا طالب او مطلوب یعنی کله کله د قوت د تعزف ګرځیدلای شي دلته د کراود شتون متاسفانه د هن زاف دسی و ګرځیدو سي اکسپیکټیشنز او توقعات به خي زیات ول ده نه او دا موږ ولې دسی د ویرات کوهلی په څیر مثلا لوبغاړی د کی ال راهول په څیر لوبغاړی منس کې ول خودوی په ډیرو زیاتو بالونو باندې هم باونډري نسوه وهلی نو دا هغه دوی باندې فشار راغلی ځکه چې دوی بیخي ډیره زیاته توقع جوړوه او په مقابل کې استرالیا داسې وو چې هغه د کرکټ استلا داسې نتنګ ټو لوز یعنی د انډیا هوم ګراوند دا دی دوی هوم کنډیشنز دی ډیره توقع دی هند چکیږي او د لومبي ځل لپاره زه فکر کوم چې په دې ورلد کپ کې استرالیا انډر ډاګز ول یعنی د هند په پرتلا توقع د استرالیا نه کېدل چې دوی د هند مات کی خو په ټول تورنمنت کې د روهیت شرما کیپټنسی ډیر ښه وا په استثنا د ورلد کپ فائنل فائنل کې د سې د نوې بال سراج ته ورنک او تر اوسه پورې نوې بال سره سراج ورونه کړی ول سراج ورستی
اورونو کې بیا دغه غومره افیکټ نه پات کیږي چې څومره دای نوې بال سره بال کوي. برخلاف د اور محمد شمی ته ورکه اگر چې ډیوډ وارنر په سر کې اوټ کړ خو کتا سو وګوري هغه سی لګ بال زور سی د 23 اور پیوسی بیا د کنټرول په نسبتا ډیری او نوې بال سی اول د فضل ته تجربه کو نه د زیاتې ایکسترا منډي ورکړلې مثلا لګ سایت د بال وایډ لا خپل لاین او لګ
دای صد د هم په بالینګ وروسته خبرې وکړو همدا سی په بیټینګ برخه باندې به لګ فوکس وکړو ځکه هم تر ډیره پورې د توپوهنه لاړخه لوبي ګټلې دي. لا عبدالرمزي صاحب پوښتنه کوم دغه وشتنځای چې خلک وایي سلو وشتنځای و یا ډیت وشتنځای و یا د بیټینګ لپاره مناسب وشتنځای نه و دا په واضح ټکو کتا سو لیدونکو ته وایي چې دغه وشتنځای څه معنا سلو وشتنځای څه مطلب لري څه معنا لري ستاسو شننه په دې تړاو څه ده؟
سایل صاحب لکه څنګه تاسو چې وکړه خلکو ویلي چې دا پیچ دا سلو دا سلو مطلب دا نه ده چې بال پکې هغه راځي بال هغه خپل لیول کې خپل پیس کې ناراضي اپ اینڈ ڈاؤن راځي کله وکټ تا کله بال راځي کله تاسو وکړل دې ځینې بالونه داسې چې هغه په اکثر رقم چې بیټسمین ورته ایکسپیکټ یا توقع کوي چې دا به ما بیټ راځي او زبې دي جن پلیس کوم هغه بال هغه خپل پیس کې ناراضي کله کله بال پکې لندې پاتې کیږي کله پکې خپل هغه هایټ نه هغه کیږي جګیږي نو دا غسی یو کنډیشن سره دا وکټ مخوا کتا سو دی استرالیا بولینګ کتنې په شروع کې هغه چې کوم بولینګ وکړ په دغه وکټ باندې هغه چې تاسو ګټ هغه دا د تاسو باندې لپاره ګټل چې په شروع کې دا وکټ چې و دا د پس بولرانو د سپورټ لپاره و دی هغه پس بولران سید په شروع کې رنځونه ور کړل خو چې هغه چې د هغه کپتان سره کوم بولینګ وکړ کپټس کوم تاسو ګوري دا یو بال په خپل لیول باندې راته ان ای بند راته کتا سو هغه دی د کی راهول او تو ګوري هغه بال دی هغه تا وې دلو ګوري انداز دی ویره کو دي چې هغه وختل چې هغه ګاید کی د تړمن لپاره خو هغه نه نه راغې نو دغه سی یو کنډیشن وو دغه دی پچ کتا سو د هند بولینګ چیرته وګوري په شروع کې چې هغه دی فدی صاحب د خبرې په تایید سره چیرته په شروع کې هغه چیرته په لاین او لین کې بولینګ کړي او په یو ایریا او په یو چینل کې بولینګ کړي او دغه وکټ وو د دې جوګه وو چې هند د 240 رنځ ډیفند کړي وو
یو بل څه فدای صاحب د هند په توګه نه کبه هم وغږیږو کله چې دوی ویرات کولی للا سورکر سریشایر لار بیا د یو چینج دوی په لوبه کې وکړ چې د سریا کومار یادو په ځای جدیجا رامخه تکړ دوی به فکر کړه و چې کجدیجا وکړې شي د لوبه چې څنګه ولاړه ده کدی ته حرکت ورکی او فکر کوم همدا به هدف خو د یادو سریا کومار چې یو ډیر خلوب غاړه ده ولی په دې نړیوال جام کې دغه پرفورم دومره خنو اغه څو چې د دې پوزیشن وجب و چې د مخکې په ډیر ښه پوزیشن یا په څلورم نمبر باندې په توپ وهنه تر هغه راته به چې سره شایر راغې د ورسته شپږم نمبر ته لاړ امدا وجب و او کڅ بل لاملونه کېږي
یو خو زه په کرکټ کې به دې طرفدار نه مسه کوجریان دی لوب کې د دغه آرډر شفل سي موږ د بنگلاديش لوبډله وکړه دوی مهدی حسن کله دریم راوست کله ووم راوست کله اتم راوست یا محمود الله دوی صحیح پوزیشن کې راوست لوبډله هغه سره خراب وسره د افغانستان لوب کې به موږ کتل کله کله به موږ لوبغاړي شفل سول یو څوک به څلورم بیا به برت دریم کو بیا به پنځم کو نتیجه موږ ولیدل نو نن هم زما په فکر باید دوی په خپل لوبغاړو باندې باور خدل یو او سکای یا سوریا کمار یاده باید په موږ پنځم پوزیشن را لګل یو جدیجا ورسته پریخ یو جدیجا ورسته خپل لوب کول سو خو په دې حق لسی ول اسکای یا سوریا کومار صحیح لوب ونه سو کړی زه فکر کوم چې ډیر هغه دی T20 فارمټ ته جوړ پلیئر ده او دا ډیر غټه خبره ده دی ونډي دی فارمټ پلیئر تر دې شلوریز دروب فارمټ پلیئر ډیر تفاوت لري ونډي کې په باید وکټ باندې و درېږي بالونه فیس کې اننګز بیلډ کې دغه ورسته بیا تیز بیټینګ وکي او بل خبره ده چې نن وکټ سلو و کدا سو ګورې جاش ازل ورسې څنګه ته اوټ کو څو زلې ورته شارټ پیچ بالونه وکړل او د توقع دا وسی پیس به په بال باندې او دای به مازی ګایډ کې دای به څلوري زو شپږیزه وای او غیر ته مسلسل سلو بالونه کول او د هغه سچويشن ریډ نه سوکړای نو زه فکر کوم چې په ټوله کې د سوریا کومار د کارکردګۍ مسله به دای سي دی غیر زیات دی خوخه لوبه T20 دا او سچومره ډیره ون ډی لوبي وکینو هغه څورسته باید بیا دل لپاره چمتوي او بل دا چې هم په هغه لاین اپ کې وستونځ بل دا وسې دوی یو بیټسمین ال راونډر یا بالینګ ال راونډر هاردیک پانډیا انجرډ سو لری سو
دا په خپل په بیټسمینانو باندې یو تاثیر اچي چې تاسو ورسته څومره بیټسمینان پاتې دي ته څومره په ازادي سره لوبه کولای شي چې کله تاسو سره دا تشويش شي ورسته ما سره بیټسمین نسته ته هغه خپل نېچرل لوبه نسې کولای او دغه بیک اپ نن سوریا کومار سره نو چې دغه وښ نه مګولې چې هغه تر اخره پورې بریدګر لوبه ونس وکړلای راهول بریدګر لوبه ونس وکړلای نو په ټوله کې نن د هند په توپه نه کې هغه دی یو بیټسمین کمای په جدي شکل باندې ښکارید
بالکل فدای صاحب د استرالیا په د لوبغلې په ترکیب کا خبره وکړو په لوبړنۍ دوه سیالۍ دوی ډېری سختې وبایللې هند ته سیالي وبایللې بیا سویلي افریقا ته سیالي وبایللې داسې برېښېدل په پیل کې چې استرالیا ښایي داسې لوبډلې وي چې پایلو به تم شاید ونه رسیږي کله چې د افغانستان خلاف بیا استرالیا لوبه وکړه یعنی ډیره د توقع خلاف لوبه وګټله خو کله چې ټریویس هیډ د دوی لوبډلې ته راغی په اوله لوبه کې سلیزه ووهله او په نیمه پایلو به کې ماماګه ټریویس هیډ و چې ودرې د مهمه نیمه سلیزه تر سره کړه د سویلیا فریقا پر وړاندې تر ډیره پورې د استرالیا په لوبډله چې خبره کیده د ډیوډ وارنر میچل مارش سټیف سمیت لبشاین د دوی اغیز ډیر خودل کیده په لوبډله ټریویس هیډ داسې یو نوې څوک راووت که څه هم له ډیره وخت لوبه کوي خو په دې نړیوال جام کې ډیر داسې تر نظر لاندې نه وو همدغه سی به او پاره یې څومره مهمې ګڼي د هغه پر اتک سره د استرالیا یو لسکسیز ترکیب جوړ شو
بالکل ټریوس هډ درته اکثر د دې ترکیب بالکل پیاوړې شو لکه افریقا لو به ته وګورو غنته هسکور وک بلکې دوه وکټه مخسل شو افریقا هغه کمپلیټلی بیک فون باندې نکړه په سیمی فائنل نیمه پایلو به کې مین اف د میچ شو نن په پایلو به کې مین اف د میچ شو بل د استرالیا لوبغاړي کو وګورې تاسو ری کې پانټینګ ادم ګلکرست او اوس ټریوس هډ دا غدري لوبغاړي فلس په پایلو به کې سلیزه وهله کچیر ته تاسو وګورئ ټریویس هیډ همدار از ورلد ټیسټ چمپیونشپ سکل استرالیا وګټ همدغه ورته بیس پرفارمنس وکړ همدغه ورته ټیسټ چمپیونشپ وګټنو دا دوی خپل پلیران ګروم کوي دوی په خپل لوبغاړو باندې کار کوي د غنن ریکی پانټینګ په تفسیرا کې خبره کوله سیدې څورسته سیدا پایلو به مونږ وګټله زتی به آمدگی دي ته نیسو سی بل 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 تل ولید نړیوال جام سه په 2020 کې په سوالي افریقا کې دا غبط څنګه غټو نو دوی یو مکمل پروسه سره خپل لوبغاړي راوړي او ټریویسټ سره کله راغی هم سلیزه ولا دا د سیلن پایلو به کې هم سلیزه ولا
ورزش مو لا ایتیات لری ساتي
د ازادي رادیو د لوبله میدان او نيزي خبرونه درنو ريدونکو د دې ونې خبرونه هم دلته پای ته رسیدي تر بیا مو الله ملشا
ورزش د روختیا او ایتیات ترمنز دیوال
دها شان وایا دها شان وایا
مت جان
وما ورس دا ونی مهم په خطا کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زسې چنواره مو په یو بل او مورس کې د ونی ل سیاسي ټولنیزو او جالبو تودو موضوعات سره هر کله کوم. دا ونی را سره ګوري چې د چمن د پرلت یو میاشت ووخته. پاکستانی شرکت افغان ډاکټرانو ته روزنه ورکي او کابل کې طالبان له وی بهرنی خزي خرچه غواړي. هلمند او جاني خيلو کې بیا خلک د طالب وسلوالو له تشدد شکایت لري او په دې هم خبرېږي چې کابل کې د خزو تر ټولو ستر نندارتون په پرده کې تیر شو. خو تر دې هر څه وړاندې د ونې د مهمو پیښو سر ټکی مسکو کې د طالبانو د مخالفانو غونډه. مسکو چې په خوای جمهوریت ته طالبان راټولول دا ځلې طالبانو ته د دوی مخالفان راټول کړي.
افغانستان امروزی بنابر تسلط طالبان قانون اساسی ندارد، مشروعیت ندارد، پرچم ملی ندارد، نیم نفوذ زیر عنوان دین و برداشت غلط از شریعت و دین به زندگی شبیه برده ها سوق داده شده.
دا د مسکو د شورویانو یو منافقت او شیطانت دی چې د افغانستان د ولسونو د افغانستان د قومونو په منځ کې یو منافقت او شیطانت دی.
نو ژغمو دا دی پر ټولو باندې چې ټول قومونه ټول ملتونه باید سره یو سی یو قوي اجماع رامنځته شي.
د ټلویزیونونو سوړ او د یوټیوبرانو ګرم بازار. دو کالو کې اته اتیا ټلویزیونونه سقوط شوي خو د طالبانو له ګڼو چارواکو سره ډلې ډلې یوټیوبران ګرځي.
نن سبا په افغانستان کې د یوټیوبرانو بازار ښه تود دی او حتی ځینو واکمنو پکې د ځان لپاره یوټیوبران استخدام کړي دي د خپلو نمایش کړنو لپاره او د خپل مارکیټینګ لپاره.
اصول قطعاً په پام کې نه نیول کیږي او د ژورنالیزم د ټولو اصولو خلاف خبرونه چمتو کیږي او خپریږي.
بګرام نظامی اډې ته د ټرمپ د بیا راستنېدو اراده وای د چین د څار لپاره هلته زمو طالبانو سره معامله کوم. طالبان وای ټرمپ کوم مسؤل جهت نه دی.
زه فکر کوم چې دا ټولې کمپاینی خبرې دي، دروغجنې خبرې دي. خپل ټرمپ د طالبانو سره خبرې شروع کړلې او ټرمپ غوښتل چې له افغانستان څخه په خوا او ډېر وخت لا راووځي.
او په وطن کې د ځوانانو د اختراعاتو نندارتونونه د طالبان لخوا جوړ نندارتون کې زیات نوې وسلې وي خو د یو خصوصي پونتون نندارتون کې روباټونه او طرحې.
اینا فعلا یک مدلش هسته که ما قبلا هم ساخته بودیم، پرواز هم میکنم. انشالله در آینده ما میتونیم واقعی از ایره همچنان بسازیم.
بیا هم خراغ لست. مسکو چې تر دې وړاندې د جمهوریت پر ضد طالبانو ته غونډه جوړولې دا ځلې په عین حال او عین ځای کې د طالبانو مخالف سیاسي جهتونو ته غونډه نیولې ده. د مسکو په کانفرنس کې زیاته ونډه د مقاومت جبهې غړو ته ورکول شوې او د سیمې د هیوادونو استازي هم ورته بلل شوي خو د طالبانو له منځه څوک پکې نه دي لیدل شوي. په دې غونډه کې د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود نیوکه کړې چې طالبان د افغانستان له ټولو ارزښتونو سره نابلده ډله ده چې د افغانانو استازولي نشي کولی. نوموړي طالبان یو پردی ډله بللی چې په وینا یې د ټوپک په زوري پر خلکو ولکه ترلاسه کړي. بلخوا محمد محقق دې غونډې ته په وینا کې نیوکه کړې چې په جمهوریت کې د 10000 قوم ونډه 25% وه، مګر طالبان په خپله کابینه کې 1000 وزیر نه لري او د دغه قوم مذهبي ازادۍ یې سلب کړې دي. د ښځو په استازولۍ دې غونډې ته ورغلي فوزیه کوفي او شکریه بارکزی بیا نیوکه کړې چې طالبان به ښه جنګي ډله وي مګر په حکومتولۍ او د افغانستان د قومونو او سنتونو ترمنځ په توازن ساتلو نابلده او د حکومتولۍ وړ ډله نه ده. د ایران استازي بیا په دې غونډه کې د داعش پر ضد د طالبانو مبارزه ستایلې ده.
موږ پر ټولو مملکتونو باندې اجازه کوو که په افغانستان کې د یووالي لپاره کار کولای شي، په افغانستان کې د راټولېدلو لپاره کار کولای شي، راسي او که نه په افغانستان کې شیطانت او منافقت او بیا د جنگ لپاره بیا ابتدا او د جنگ پیل لپاره تسکار کوي، د افغانستان ټول ولس، د افغانستان ټول قومونه به ستاسو په وړاندې درېږي او دا دغه منافقتونو شیطانتونو څخه نور ټول هم ساي وادونه ټول کوپري او ټول خارجي وادونه دغه منافقت لاس واخی.
په دې ارتباط باندې باید وایم چې هاول مسکو طالبانو ته دفتر ورکي او سفارت یې ورکي او بیا په دغه کسرو کې د جمهوریت په وخت کې دوی غونډې کولې، نو بنان که داسې یو طرفه قضاوتونه وسي زه فکر کوم چې د افغانستان د مشکل د حل لاره دا نه ده.
بلخوا په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو چارواکي خبر ورکړی چې دوی به ډیر ژر د افغانستان په اړه یو کانفرنس راوبولي چې د 10 څخه زیات هیوادونو استازي او افغان شخصیتونه به ورته راټول شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو یو چارواکي سکاټ سمیت هم تایید کړی چې دا غونډه به وشي، خو د کانفرنس کې د طالبانو د حضور په رابطه لا کوم خبر نشته. د امریکا مخکنی ولسمشر او د راتلونکو ټاکنو نوماند ډونالد ټرمپ په یو انتخاباتي کانفرنس کې ادعا کړې ده چې د بیا ځل ولسمشر کېدو سره به باګرام هوایي ډګر ته بیا عسکر واستي. نوموړي ویلي پر دغه نظامي اډه به له طالبانو سره معامله وکړي ځکه د جغرافیوي اهمیت له مخې د چین د څارلو لپاره باګرام له دغه هیواده د یو ساعت په اندازه لرې پروت دی. د ټولنیزو رسنیو فعالانو دا د طالبانو لپاره د خطر زنګ بللی، خو یو شمیر شنونکو ویلي د ټرمپ دا څرګندونې کمپاینی خبرې دي.
دا صرف د دې لپاره کوي چې بایدن کمزور معرفي کړي، د بایدن لیډرشپ تر سوال لاندې راولي. او بل ډېر مهم خبره هم دا ده که چیرې ټرمپ انتخابات وګټي، زما خپل ګمان دا دی چې پر طالبانو باندې دغه پیسې چې اوس د امریکې د خوا څخه ورځي دا به قطع کړي، دا به بس کې بندې بې کې، او پر طالبانو باندې به تعزیرات بندیزونه لا ډیر کې. او زما خپله ګمان دا دی چې حتی د طالبانو مخالفینو سره به کومک هم شروع کړي.
بل خو د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد ویلي د ټرمپ دا څرګندونې اوس کوم اهمیت نه لري ځکه هغه دا مهال مسعود الجهت نه ده، او که څه هم د طالبانو ګڼ شمیر وزیران دا مهال په نړیواله کچه د سفرونو له بندي سره مخ دي، خو داسې ښکاري چې د دې ډلې حکومت اوس د وزیرانو پر ځای ځینو کانفرنسونو ته د منځنۍ کچې طالب چارواکي استي. تیرونه د طالبانو د ځوانانو موین او ورسره اپلاوه روسیې ته د یو کلتوري کانفرنس لپاره تللو. د خیر الله شینواری په نوم یو ډیپلوماټ بیا خپل همکارانو سره د چین په یو کانفرنس کې برخه اخیسته، او د عبدالباری عمر په نوم یو چارواکي اروپا کې د درملو د تنظیم یو نړیوال کانفرنس کې برخه اخیسته.
دی فورم بیلابل اڑخونه او برخه لرلی موږ په هغه فورم کې دوه رسمي ویناوي درلودي. همدا ډول غونډې ته وروسته د روسیې ولسمشر پوتین هم راغلی و، هغه هم وینا وکړل په دې غونډه کې.
خو تر ټولو زیاته جنجالي موضوع یې د عبدالباری عمر د سفر و چې نوموړي په جرمني کې د یو شمیر طالب پلوه کسانو په غونډه کې ګډون وکړ، او د جرمني په شمول د هالند د حکومت اپوزیسیون اروپا میشتو افغانانو او اروپایي وګړو غبرګونونه یې وپارول. عبدالباری عمر که څه هم د موضوع له جنجالي کېدو دوه ورځې وروسته کابل کې رسنیو ته راښکاره او دا سفر رسمي وباله، خو د جرمني حکومت په هغو افغانانو پسې او هغه ترکی بنسټ څخه پلټنې پیل کړي دي چې نوموړي ته د وینا لپاره مراسم برابر کړي وو. د امریکا د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال اروپا ته د دغه طالب چارواکي سفر د نه منلو وړ کار بللی، او زیاته کړې ده چې نړیواله ټولنه باید د طالب چارواکو په دغه سفرونو د بندیزونو په پلي کولو کې د یوه او بل ملاتړ وکړي. او له خبريالانو او رسنیو د ملاتړ اداره نوی وای په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې دوروسته له 120 تلویزیونی چلنونو څخه واوی تړل شوې دي، او له خبريالانو سره هم تیر کال 108 د تاوتریخوالي په حساب چې د دې ادارې مشر ظریف کریمی ازادي رادیو ته وای تیر کال د طالبانو د حکومت د امنیتي ځواکونو لخوا د خبريالانو د سپکاوي غواخلو او وهلو ټکولو 108 پیخي هم ورته راغلي. یو شمیر نورو خبریالانو بیا ازادي رادیو ته ویلي د محدودیتونو او اطلاعاتو ته نه لاسرسي لامل ننګونې ډېرې شوې دي، او دوی د پخوا په څیر د بیان ازادي اوس نه لري. خو بلخوا په افغانستان کې د یوټیوب چینلونو بازار ښه ګرم روان دی. دا مهال افغانستان کې د شاوخوا 250 چینلونو څخه ګڼ یوټیوبران چې کله پاکستانیان هم په دې لخر ورګډيږي دا هغه څه لپاره تبلیغات کوي چې طالبان یې غواړي. نور حال په دې راپور کې ګورئ.
زه ترو پر څه پلیټ دی نو یاخستای اسناد به نه ورکړي.
امیر صاحب خیر ده؟
مهرباني
نور نن نه ده، نن منګه معاف کړئ، سابانه پلیټ بم راوړم. سش
پر رسنیو د څار ډلې وایي یوټیوبران د طالبانو له حکومت جوازونه اخلي او اکثره د ناحیو په کچا د طالب چارواکو د فعالیتونو لپاره وقف دي، او وسمحال ګڼ د ټټي او منځنۍ کچې طالب چارواکي یو یادو یوټیوبران لري
وکړان صحبت وکړان همراشن سوالات داشته باشن چې نو از لحاظ روانی کمی مشکل درن
یا ضمانت ځینی چینلونه بیا د حق لري چې د طالبانو په خوخه د پوخانی یو وجل شو یا شوندیو چارواکو کورونه پوخانی دفترونه پوخانی حساسې ادارې او ځایونه کاسي کړی او د داسې تصویرونو لمخې چې ظاهرا صحنه سازی ښکاری اخلاقی تورونه برملا کړی
long time spray for man only use خو خو
ګن چینلونه بیا داسې همشته چې پر خلکو ملنډي وهي او پرنکونه کوي چې خلک شکایت کوي افغانستان لاله دې کارونو سره بلد نه دی او بیرته له دغو یوټیوبرانو څخه د چا د شخصیت وجنې پښتنه ګرویګنه نشته
زما له نظر چې په افغانستان کې پر رسنیو باندې دومره محدودیتونه وضع شوی دي چې هغه حتی حقایق نشي بیانولای د وی پی کی پاړه اصغر ده خبره نشي کولای بل پلو بیا یو یوټیوبر ته دومره وخت ورکول کیږي اجازه ورکول کیږي چې د دوچا په حیثیت او شخصیت باندې ملنډي وهي دا د رسنیزو اصول خلاف او همدارنګ د دې قوانینو خلاف دا یو ډیر غیر عادلانه کار دی
په ګڼو برنامو کې لیدل کیږي چې د ژورنالیزم اصول قطعاً په پام کې نه نیول کیږي او د ژورنالیزم د ټولو اصولو خلاف خبرونې چمتو کیږي او خبريږي زه فکر کوم چې یو عمده دلیل دا ده چې تر اوسه ایز ډول کړنلار د یوټیوب چینلونو لپاره جوړ شوی نه ده تر څو چې یو منظمه کړنلار جوړ نشي دغه لړۍ به دوام لري
حبيبي کم ټو افغانستان
بل خوځینې داسې چینلونه همشته چې کارکونکو رسنیز تجربه لري او هغه مسایل او د افغانستان منظرې را برسېره کوي چې خلک ورته لیواله دي
د افغانستان بیلا بیل سیمې زایونه هغه چې زیاتره وخت د کامري څخه لري پاتې دی او مونږ پکې بیلا بیل ولایتونو ته تر اوسه سفر کړي چې شاوخوا شپږ ویش ولایتونو کې مونږ خبرونه چمتو کړې دي د هر ولایت په بیلا بیل سیمو ولسوالیو کې او لنی کمرغه بدا وایم چې زمونږ د چینل زیاتره لیدونکو چې افغانان دي د ترڅنګ بهرنیان هم دي
پر رسنیو د سار بنسټونه وای وسنی زیاتره یوټیوبران د افغانستان د رسنیزي کورنۍ استاذ توپ نه کوي او بای چې د دوی فعالیتونه په قانوني چوکاټ کې مهار کړی شي
او په چمن کې د پښتنو د غورزنګونو ګوندونو او قومونو پرلط لیوي میاشتې واخت دغه معترضان چې شمیرې لزرګونو اوړي غوښتنه کوي چې د ډیورنډ کرښې دواړه غاړو ته دي د ورونو قومونو ترمنځ یوازې په پاسپورت د تګ راتګ شرط بیرته واخیستل شي معترضان وایي د پاکستان حکومت په دې کار سره د سیمې د پښتنو کاروبارونه او خپلوي زیانمنې کړي دي د پاکستان حکومت بیا دوی ته د مذاکرات لپاره خلک مستولي خو معترضانو زیاته کړي پاکستان د مذاکرات د لوبي ترڅنګ د پرلط ځینو خلکو ته د خلکو د زورولو او د معترضانو په منځ کې د تفارقې اچولو په انعام کې د پیسو منښت هم کړی دی معترضان چې لوی او واړه ټول له کورونو راوتلي همداراز د کوټې او چمن ترمنځ لوی لارې هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې او د خپل شرطونو تر منل کې دوی د نه خورېدو ګواښ کړی دی کابل کې بیا په لومړي وار د خزو د صنایع او تولیداتو ستر نندارتون داسې تیر شو چې ورته د رسنۍ او نارینه په ورته بندیز لګیدل په دې نندارتون کې یو وازنی نارینه د طالبانو مسؤلانو چې د توکو د لیدو لپاره ورټول شوی د خدیجه کلبرا نندارتون ته ورټول شوی خزي سوداګری وای نه ډیر لیدونکو لرل او نه د توکو د پلور لپاره خ بازار ځکه د طالبانو حکومت نندارتون ته د نارینه او رسنۍ په ورته بندیز لګولې او یوازې خزو ته د ګډون اجازه ورکړې و په دې نندارتون کې څه باندې 800 غرفو کې د خزو لاسي صنایع او تولیدات د خزو سوداګرو په شخصي لګښت ننداري ته خودل شوی او د بازار نشټون لامل تاوانونه وکړل دا په داسې حال کې د چې یو شمیر خزو د محدودیتونو او د لګو عایداتو لامل خپل غرفې تړلې او ځینو یې له ګډون څخه ډډه کړې ده او په داسې حال کې چې د طالبانو لراتک سره له افغانستان د مختلفو سکتورونو کادری پرسونل وتل د پاکستان له کراچۍ ښار نه د ایجوکاس په نامه باندې یو طبي تخنیکی شرکت د افغانستان شپږو ولایتونو کې زرو ډاکټرانو ته آنلاین روزنه پیل کړی ده. یاد شرکت د دې کار لپاره د اسلامي پرمختیایي بانک نه مالی مرسته اخلي او وایي غواړو د افغانستان د طب د متخصصینو برخه کې ستونزې هوارې کړو او له هغو کادرونو سره مرسته وکړو چې له تیرو څه باندې دوو کلونو راهیسې زده کړې په ټپه درېدلې وي. د روزنې دا پروګرامونه د کابل، کندهار، خوست، زابل، مزار شریف او ننګرهار په طبي ادارو کې پلي کیږي. دا شرکت وایي د نړۍ د یو شمېر هیوادونو متخصص ډاکټران هرو 15 ورځو نه وروسته د افغان ډاکټرانو لپاره آنلاین روزنې درسونه لري او دغو افغان ډاکټرانو ته په موبایلونو کې یو اپلیکیشن هم نصبوي چې پرې وکړی شي خپلو ناروغانو ته مشورې ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په دې وروستیو کې د ښځینه ډاکټرانو او د تخصص ازموینې سهمیه بنده کړې او د کانکور له لارې هم اوس ښځې د طب په شمول نورو پوهنځیو ته نشي تللی. او له افغانستان د باندې خبرې دا دي چې د بشري حقوقو د څار سازمان په خپل یو تازه راپور کې چین تورن کړی چې حکومت یې د دغه هیواد د مسلمان میشته سیمو جماعتونه تړلي نړولي یا د نور اهدافو لپاره کړولي او هڅه کوي چې د دغه هیواد پر مسلمان لږه کوي کنټرول زیات کړي. راپور وایي د چین حکومت په وروستیو کلونو کې یو شمېر جماعتونو کې ځینې بدلونونه هم راوستي چې دا غو د ځینو برخو ویجاړول او بندول هم پکې راځي او په ځینو مواردو کې سیمه ییز چارواکي اسلامي معمارۍ لکه د جماعتونو ګمبد او مینارونه هم رنګي. خو په واشنگتن ډي سي کې د چین سفارت د بشري حقوقو د څار سازمان د راپور موندنې رد کړي او ویلي دي چې بیجینګ د قانون سره سم د خپل اتباعو د مذهبي عقیدې د ازادۍ ساتنه کوي. کچام چینایي چارواکو ویلي چې د جماعتونو لړنګول او تړلو څخه موخه د دغه یواد په کلیوالو سیمو کې پر مسلمانانو د اقتصادي بار کمول دي خو په ډیرو مواردو کې د جماعتونو د ویجاړولو هڅې د ځایي مسلمانانو له مقاومت او د پولیسو سره په شخړو تمام میشوي دي. او تیرونه بیا په ټولنیزو رسنیو کې دا خبرې وی چې د وی بهرنی یوټیوبر د هغه ویډیو نشریدو نیوکه راوړل چې نوموړې د خپل ترجمان په موټر کې د کابل لوی ساحه تیریږي او لار باندې عکاسي کوي خو په عین حال کې د طالبانو یو رینجر موټر خواته ورځي او طالبان له دغه ترجمان څخه غوښتنه کوي چې د دوی لپاره تری خرچه او پیسې وغواړي. دغه طالبان زور نه چلی خو هیله کوي چې له دې بهرنی څخه د طالبانو په وینا مجاهدینو ته د جیب خرچه واخلي. پر طالبانو تور دی چې د حکومت له راتلو وروسته هم له خلکو ملوستیا به غواړي د ودونو هوټلونو ته د خوړو لپاره ډلې ورنه نباسي او حتی رغنیزه برخه کې هم پر ځینو سوداګرو څلور لارې جوړې کړې دي. بلخوا طالبانو تر اوسه په دې تړاو کوم معلومات نه دي ورکړي چې ولې د دوی خلک له جګړې وروسته لا هم د خلکو پر اوږو ځان باري. په ټولنیزو رسنیو د هلمند، قیصار او جانخیر ولسوالۍ یو شمېر ویډیوګانې خپرې شوې چې خلک پکې د طالبانو په وسلوالو د تشدد، شخصیت وژنې او په کورونو د ننوتو شکایت کوي. لومړی ویډیوګانې د هلمند یو ځایي خلک شکایت کوي چې طالبان یې په کورونو ورننوتي. نه ده معلومه چې دا ویډیوګانې د کوم وخت دي خو خلکو ادعا کړې چې دا پی خطیره ونه شي بده.
کورونه یو وحشت جوړ شوی دی راغلي د خلکو زمولدان وړي د سو بند لري حتی د ماجتان مولدان یې راوړي دي. خلک یو هلي ټکولي دي د څه خلکو چې په شارو کې و زنانې په کور کې و هغه زنانې مولدان وړي دي حتی د زنانو سره راکدا سې نکړي چې هغه ورغلي اسرایو ته وهل ټکولې لوي کړی دي. مشکلات څه جوړ شوی دی نو دا خلک راټول
شوی اوس غوښتنه څه ده
موږ غوښتنه دا غوښته چې دا موږ شلا بده مشران راټول شوی چې موږ ځغ دی موږ مقامات ته ورسی چې موږ په وحیات راوسی دا خلک دا ولس ځغ واوري چې دا وزل ته څه مشکل پیښ شوی
څه وحشت شروع دی
یو میاش کې دا وحشت شروع دی.
او په بل ویډیو کې لیدل کیږي چې طالب وسلوالو د یو سړی لاسونه تړلی او بل خزه هم ورسره ده. د ناصرګند یاړي کې په توري دخته کې د طالبان لخوا نیول شوی او پښتنې ترې کوي. ادعا شوی چې دا د فاریاب ولایت د المار ولسوالۍ اړوند خواجه عثمان سیمه ده خو د همدین جلې مړ هم تیرونه ویل کیږي چې مندل شوی ده. بلخوا ازادي راديو ته د پکتیکا جاني خيل ولسوالي ل جلال زو کلی څخه ویډیو لګل شوی چې پکې یو ځای مولا امام د طالبان لخوا د تشدد شکایت کړي. د ازادي راډیو له پرټونو معلومه شو چې د غسیمه کې د کلی خلکو یو ټوټه ځمکه اخیستي او ځای طالب چارواکو د غصب بللې خو لانجت ری جوړه شوی. طالبانو د دغه دریو واړو ویډیوګانو د څرنګوالي په اړه معلومات نه دی ورکړي او نه د پلټنو څه ویلي، خو تیرونه د دې ډلې په خوست کې یو ملکی وګړي د سرخریلو په تور درې تنه خپل وسلوال ونیول او رسنیو ته یې ښکاره کړل.
خلاص الفتاوا کې څلرم جلد کې په دغه ټولو کې د مشتری بیان یو قسم ده او د غاصب بیان بل قسم ده. د لمه سره معاملې د غاصب وکولې غوته غوښنه
او پر ټولنیزو رسنیو تیرونه له پاکستانه داسې ویډیو هم خپره شوې ده چې په کلی دل کېږي پاکستانی مسولان په افغان ماشومانو جبرن خپل دفترونه او دولتي ساحې جارو کوي. فعالان وایي د پاکستان په زندانونو کې د کډوالو تذلیل، تحقیر او د انساني حقونو پامالیدل دا مهال عادي خبره ګرځېدلې چې څوک دومره سر نه پسې ګرځي. تر دې دمه د پاکستانی چارواکو په قول له دغه واد نومبر له لومړۍ نیټې نږدې 1400 کډوال شړل شوي دي. بشری فعالان پر طالبانو نیوکه کوي چې د پاکستان د وروستۍ او افغان ضد اقداماتو هیڅ پوښتنه په جدي ډول نه ده کړې، بلکې په دې موده کې یوازې ګیلې کړې دي. او د جالب خبرونو لپاره د افغانستان بهر د وټلو اړتیا نشته. د طالبانو د تخنیکی او مسلکي زده کړو ادارې لخوا کابل کې د افغان ځوانانو د خلاقیتونو او اختراعاتو نندارتون جوړ شوی. د نندارتون کې د محصلینو لخوا جوړ شوی تخنیکی وسایل ایښودل شوی چې تر ډیره جوړ شوی وسلې دي. د دې ادارې یو استاد خپل ډرون الوتکه جوړه کړې او نندارتون ته راوړې وه.
ساختار از فعلا از فوم مسک ما میتونیم از فایبر گلاس همچنان ایره آماده بسازیم.
یو شمیر ځوانانو ټوپکونه، واړه ټانکونه او په کمپیوټر کنټرول دونکو وسلې یا جوړې کړې وي یا د تخنیکونو په کارول برقی او اتومات ډول ته اړولې دي. ځینې ځوانانو بیا ځینې رغنیزي پروژې هم چې د خار جوړونې او مدرنیزه کولو کې مرسته کولای شي نندارې ته راوړې وي. په دې منځ کې د طالبانو د وی اقلی وردو کسانو له سندونو څخه جګو غرونو ته د اوبو د خېجولو وسیلې او ماشینونه هم جوړ کړی دي. په عین حال کې کابل کې د کاردان په نوم یو خصوصي پونتونم د خپل ماسلینو د نوښتونو نندارتون جوړ کړو چې د نندارتون ته هم لزګونه ماسلینو خپل جوړ کړی تخنیکی وسایل راوړي. دا نندارتون بیا د طالبانو له نندارتونه بیخی جلا او ماسلینو په خپل ابتکار روباټونه ودانیزې طرحې د اوبو د ذخیره کولو ډیزاینونه او پر لارو د ترافیکی بوختیاو د کمولو لارې چارې د عمل په شبه بیان کړې وي. او د نن اوم ورځ په همدې ځای رانغاړو، تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم. هر جمعه ماخام خپل اوم ورځ د ازادي راډیو لپاره ول سید شینواری سره مهیره وي.
شانتی زور ور دی د زړګي سنم خانه پپيري ساتم د خار خلق د بوتا نو سودا ګردي چوپن پوشو خمارا نو سر اوسي دادا غرو پختان تمرا او زړه ور دي وخت بلګي چې برنګ د کابل خلما دیر خویونا می اوس هم د پی خبر دی انت او آیا چې سشوی زور ورا د حجری یاران دی انڈی والا نو ماس خوتن میں دپرے انڈی والا نو یو چوستوری میں دشپے انڈی والا نو یو چوستوری میں دشپے انڈی والا نو ماس خوتن میں دپرے انڈی والا نو پدے انڈی والا نو غرو سن میں ہم پدے انڈی والا نو دوی ترشاو پاتن کے ہم زمخ کی دوی ترشاو اے پاتن کے ہم زمخ کی دوی ترشاو پاتن کے ہم زمخ کی دوی ترشاو جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا بلا کو دشپانا جہان کے درے انڈی والا دشپانا جہان کے درے انڈی والا نو جوڑنا
خزما دوان نز دے انڈی والا نو خزما دوان نز دے انڈی والا نو یو چوستوری میں دے